جو هستند که کسایی که خلاف قانون رفتار میکنند اونا عمل کنند. با عنوان آخرین پیشنهاد ما به شاروالی کابلی هست که
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان ولسمشر وی نبوي سیرت له موږ ټولو غواړي چې د وینې تویونکو ډلو په وړاندې غږ اوچت سي. په دې او نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري نورو.
سرکې څو مهمو خبرونو سر لیکونه په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه شپکتنه وژل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل. بشپړ خبرونه په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه شپکتنه وژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د مرګ بریدګر د مشکل په وسیله دا په چاودنه ورکړې چې د چاودنې په نتیجه کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دیارلس نور
په دغه چاودنه کې چې د فوټبال د یو سټډیوم په مخ کې شوې دیارلس تنه ټپیان شوي. چاودنه لږ وروسته له هغې چې د حکومت په پلوي یو لاریون په دې سټډیوم کې پای ته ورسېد وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون هم په جلال آباد کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون د دې ادارې دوه چارواکي په څو بمي حملو کې ووژل شول او د سرتېرو او ملکانو په ګډون لس تنه ټپیان شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې تر دو میاشتو پورې به په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو ټولولو بهیر پیل شي. د وزارت سرپرست وایس احمد برمک د ولسي جرګې غړو ته نن د دغه پروګرام د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امنیتي ارګانونو یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې دغه لړۍ پیل کړي. د ښاغلي برمک په وینا په اوس وخت کې په تخار ولایت کې دغه بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د وزارت د ایډز د ویروس ایچ آی وی په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په رسمي ډول د ایچ آی وی په ویروس اخته 2525 کسان له دوی سره ثبت دي چې په سلو کې 15 سړي او په سلو کې 15 ښځې دي. د دې وزارت په وینا د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو 450 اله 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. جګړې د مخدره موادو استعمال شو شاوخوا 3 میلیونه کسان پرې روغ دي. خلاصې پولې اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټه کچه په افغانستان کې د ایچ د ویروس د خپرېدو عمده عوامل بلل شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه د تاجکستان یو پوله ساتونکی په یوه نښته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه یې کوله له افغانستانه د هېواد ته ننوځي شوي وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکو نن وویل چې په دغه پېښه کې څلور نور پوله ساتونکي ټپیان شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په بیان کې ویل شوي چې دغو پوله ساتونکو هڅه کوله چې د یوې ډلې افغان قاچاق کوونکو مخه ونیسي. پوله ساتونکو 3 کیلوګرامه مخدره مواد ضبط کړي دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې اکثره وختونه د پوله ساتو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښتې کېږي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او په خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون د بنګلادیش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل
هغه شیبه ما ته ژړا راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړا ونه ویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د شاوخوا شپږ لکه 20000 مهاجرو شوو روهنګیایي مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی دی خو د برما چارواکو دغه مسله رد کړې ده. شاوخوا 6000 کسانو د اسرائیل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې د دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبرنامه وایي د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوې ور باندې شته دغه مظاهره لویه وه. او د چک په پلازمینه پراګ کې د لارویانو د یو پل د نړېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه 2.5 متره اوږد پل چې د پراګ په شمالي برخه کې دی ولتا و پر سین پر وسپنیزو مزو ټینګو د شنبې په ورځ تقریبا بشپړ ونه لید. د پراګ روغتیایي چارواکو د 2 تنو ټپیانو وضعیت نازک بللی دی. دغه پل چې په 1940 کال کې جوړ شوی و د راپورونو له مخې چارواکو له مخې خبرداری ورکړی و چې 115 مزی یې زنګ وهلی دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. ولسمشر غنی وی نبیوی سیرت لمر طول غواری چی دا وینی تویون کدالو پوران دیجاغ اوچاد کرو
لولماو چخه غواری دی خونکوارانو د فتنه په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره اواز اوچت کړو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
زموږ دوه درې ملګري اپندکس شوی و. څوک یې عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغوی خپل ځان د لاسه ورکړی.
دا هم اوري چې په اروزګان کې د پاتې صحي مرکزونو د تړل کېدو خطر هم زیات شوی. د امریکا د استخباراتو مشر د ایران یو پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. په یو مفصل راپور کې مو د معلولیت لرونکو کسانو له شکایتونو خبر و چې نن یې نړیواله ورځ ده. دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. ولسمشر محمد اشرف غنی وی نبوی سیرت او سنت لموږ ټولو غواړي چې د وینې تویونکو ډلو په وړاندې ږغ اوچت کړو. ښاغلی غنی چې نن یې په ارګ کې د میلاد په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا وخت د یاغیانو اعمال د مسلمانانو له وژلو او فتنو پرته بل نتیجه نه لري. تفصیل له یوسف خان زادران اوري.
دولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ځینو افغان چارواکو او عامو افغانانو د یکشنبې په ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ په ار کې ونمانځله. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې مسلمانان داسې وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ نمانځي چې اسلامي نړۍ له سترو فتنو سره لاس او ګریوان ده. ښاغلی غنی وایي د باغیانو د مسلمانانو له وژلو پرته بل څه نه دي، خو مسلمانانو ته ښایي چې د وینې تویونکو ډلو پر وړاندې د حق غږ اوچت کړي.
نبوي سیرت او سنت سره تعود له موږ ټولو او خصوصا له علماو څخه غواړي چې په هر اسلامي هېواد کې د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره
د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې له ورځې سره برابره ده، هر کال په افغانستان او د اسلامي نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي. افغان حکومت هم د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه او د یو شمېر بنسټونو او عامو خلکو لخوا دغه ورځ په غونډو، ختمونو او خیراتونو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې اسلام په خطر کې ګڼي باید پوشی چې دوی خپل اعمال په مسلمانانو بد ورځ راوستي ده. د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش بیا د غونډې ته وویل افغان حکومت د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیاسي سیرت په کورنۍ او بهرنۍ برخه کې د دولتدارۍ سرلاری ګڼي. دی وایي دا وخت د ټولو سیاسي ډلو او افغان چارواکو لومړنۍ رسالت اتفاق دی، او که څوک د شخصي ګټو په خاطر نفاق چوي د حکومت پر وړاندې د خلکو باور زیانمنوي او یا هم بې بنسټه تورونه پوري کوي، په حقیقت کې ملي ګټو تشا کړي او د خلکو له برخلیک سره لوبي کوي. په ورته وخت کې افغان دیني عالمان په حکومتي کچه د دغه ورځې نمانځنستای او هیله مندي چې پیغام یې پر افغان ملت اغیز ولري. له دې ډلې مولوي عبدالغیاث سهرابي وایي که د اسلام د پیغمبر ژوند او سیرت د ژوندانه الګو وګرځي، د هیواد روانو ستونزو ته به اسانه حل لار وموندل شي.
معتقد سم که سیرت
دی وای مونږ په دې باور چې د اسلام د ستر پیغمبر سیرت او ژوند الګو ګرځول د ټولو ستونزو او بحرانونو نه د خلاصون لپاره اغیزناک لار ده
سرګزار می باشد
ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د علم د پراختیا او امنیت په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ ښاغلی غنی وای د افغانستان د جید علماو په نوم به مډالونه جوړ او راتلونکي کال به یې هغو لیکوالانو ته ورکړي چې د دغې ورځې په مناسبت یې ښې مقالې لیکلې وي
په داسې حال کې چې ولسمشر د خونکارو ډلو په وړاندې د متحد غږ غوښتنه کړې په ننګرهار کې نن یوه ځانمرګي برید شپږ ملکیانو وژل تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
د یکشنبې په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سایکل سپور بریدګر د ملکي وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې یولس تنه ټپیان شول له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوږیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټر سایکل سپور و پلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بېګنا ملکي وګړي شهادت رسېدلي دي د یو ماشوم په ګډون یولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکي بیا له امنیتي چارواکو تمه لري چې د جلال آباد ښار کې چک پوسټونه ډېر کړي د ذکر وړ ده چې د پیښې له ځایه شاوخوا په 200 متره کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د 3 کلنو لاسته راوړنو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه چې ګډونوالي له همدې لارې ښار ته ستنېدل د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې ناجیه صفی امنور تفصیل
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزه ټینګار کوي د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 222 پیښې ثبت شوې دي
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 203 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 222 پیښو تر رسیدلې ده د 1909 یعنی د ایډز د لومړنۍ پیښو له ستېدو تر اوسه او د 1409 مخرب میاشتې تر وروستۍ پورې 2522 لامې روغتیا وزارت سره ثبت شوې دي
نوموړي ویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% نارینه 25% یې ښځې دي چې په دې کې بیا 45% ماشومان دي په هیواد کې د کوکنارو کښت د مخدره موادو تولید او قاچاق بیکاري اقتصادي ستونزې ناامني مهاجرتونه پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي په افغانستان کې د دغه ویروس د لېږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي په دغه ناروغۍ یو وخت ناروغ محمد ادریس عزیزی د یادې غونډې په سنډه کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي
چې پوهیږي چې دا 15 دقیقې مړکیږي لاس ورته نه وایي لوړ پیسې غواړي مونږه 8 کسان ځان لاس ورکړی د دغه خدمات نه رسېدو د واجه د دغه چې مونږه 2-3 ملګري اپنډکس شوی وو
څوک عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغه خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ګډه کار وکړي.
بل روغتیایي مسأله دا ده چې په اروزګان کې د روغتیا ریاست مسؤولان وایي چې وسلوالو طالبانو د صحي مرکزونو یوازنی مالی مرستندوی دفتر هم وتاړه. له دې سره په دې ولایت کې صحي خدمات په نشت حساب دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې هغه پاتې خلاص روغتیایي مرکزونه هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم له دې وړاندې د اورزګان ولایتي ادارې ژمنې کړې وې چې په نږدې راتلونکي کې به ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو وسلوالو طالبانو د ولایت مقام څنګ ته د ای ایچ ډی په نامه موسسه هم ورباندې وتړل چې د مسؤلینو په خبره ټول روغتیایي مرکزونه به ورسره فالج شي. ځایي چارواکي کی یادی خبری پر داسې محال کوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د ای ایچ ڈی په نامه موسسه چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تمویلول د تړل کېدو ګواښ کړی او له تیرو لسو ورځو راهیسې د دفتر دروازې تړلې او کارکوونکي په تیښته بریالي سوي دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین اوس اندېښنه لري که دغه موسسه چې مالي سرچینه هم ورته ویلی سو فعالیت پیل نه کړي نو پاتې روغتیایي مرکزونه به هم وتړل سي. دغلته د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ځکه په دغه ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې دفتر او روغتیایي مرکزونه تړلي چې د یادې موسسې مسؤلینو د دوی تر ولکې لاندې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې وې.
تقریبا لس ورځې کېږي چې د ایچ ډی ایس دفتر تړل شوی ده او ګویا چې موږ ته مخالفینو ویلي که چېرې زموږ تاسې وعدې پوره کوی شي هغه ده که نه دی تاسې به دفتر تړي. هغوی د ایچ ډی ایس د سی خدماتو قرارداد کړی و له وزارت ستامې سره په ټولو روغتیایي د خدماتو پرزې باندې تاثیر لري. کله چې دفتر وتړل سي د هغه دوا سپلای به څنګه کیږي، د پرسونل معاش به څنګه کیږي او بالاخره به خدمات څنګه کیږي او د پرسونل مورال به څنګه کیږي، دا یو ستر اندېښنه ده.
ښاغلی میاخیل وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي او دغه ستونزې تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي. هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه تړلي چې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې ومني، خو روغتیایي مسؤلین وایي د وسلوالو دغه غوښتنې تر وس پورته خبره ده. له دې سره بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین له دولته غوښتنه کوي هغه کسان دې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري کوم چې د وسلوالو طالبانو په امر یې دفتر او یا هم روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د ولایت شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې داوستنه کوم چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د څه پوښتنه وکړي. اول د دې پوښتنه وکړي چې تاسو خو دومره صلاحیتونه نه لرئ، موږ د ولایتي ادارې څخه بغیر تا دغه نه اجازه د مخالفینو سره وعدې درلودې، ولې دې کول دا وعده او بل ولې دغه د دفتر دې وستړل؟
که څه هم له دې وړاندې د دغه ولایت غریب او بیچاره ولس په واري واري چیغې او نارې وهلې چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص شي، خو شکیل غاړې تر اوسه په ناروغ غوږ هم نه دي ګرولې، خو یو ځل بیا غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص شي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد نسیم او بل هم علي جان دي چې د اروزګان ولایت خاص اروزګان او چوري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو. دوی وایي چې په سیمو کې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دوی په خبره چې اوس له ولسوالۍ څخه تر روغتون یوازې د ناروغانو په رالېږدولو شاوخوا 40,000 پاکستاني کلداري مصرف راځي. دغه جګړه ځپلي وایي که څه هم 40,000 پیسې مصرف کوي خو په ولایتي روغتون کې هم ډاکټرانو ورته جواب ورکړی چې موږ دوا نه لرو.
شبخانی تړلی دي درک نه راکړي چې وسه طالب د لارې تړلی که د حکومت تړلی 14,000 روپۍ مې دغې خو موټر ته ورکړې څه شیرون دی راکړي یو شیرون نور دوا مرګر نور دغه سره وړو.
مریض ټپي شو عملیات یې غوښته ملامې دی عملیات راوړي ولسوالۍ ته خو لارې دی بندې دي بس څوک مو نه پرېږدي حکومت مو نه پرېږدي ګامو طالبان نه پرېږدي دوا راولي کې وایي لاسته بازار کې دواخانه کې رانیسه 14,000 خو مې کرایه موټر ته ورکړه.
زموږ په سیمه کې شبخانه چې د چورې د ولسوالۍ دسته یو د سراب د کری کلینیک سره خودوانه ده کم بخته بندي دي ستونه سره چې مخکړی چې بس یا کور ته پراته دي و مرګ ته انتظار لرو کیولو وړای نه سو یو څوک چې توان لري هغه درې ورځې پر وړي په شخصي جیب باندې په دربس پد
دا په داسې حال کې دي چې د روغتیایي مسولینو په خبره د دغه ولایت ولایتي روغتون ته اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د تړل کېدو ګواښ کړی چې اوس یې خدمات په نشت حساب دي او یوازې د ناروغانو پر مخ دروازې خلاصې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ځینې معلولیت لرونکي وایي خپل ناوړه اقتصادي وضعیت ځوروي. دوی وایي چې اړوندې ادارې مرستې ورسره نه کوي. د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر کال د معلولانو شمیر لس زره زیاتېږي. تفصیل د وصل وصل راپور کې
د دسمبر دریمه چې د لیندۍ د میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون خوري د معلولینو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کېږي چې افغان معلولین له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. افغان معلولین وایي د حکومت شمنې یوازې د شعار تر بریده پاتې شوي او د عمل جامه یې نه ده اغوستې. دوو تنو معلولینو احمد سیلاب او انجامالدین ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د معلولینو سره د کاري زمینو د برابرولو، د استوګنې د نمرو د ورکړې او یو شمېر نورو برخو کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
وضعیت خراب دی. دولت مونږ ته په کال کې 15000 افغانۍ راکوي چې د کور کرایه هم نه کیږي. اسمان مو بلستان او ځمکه مو تشکه ده. حکومت ډېرې ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي.
دا دغه قربانیانو ډېری په تیرو څلوېښت کلونو جګړو کې معلول شوي. دغه معلولین چې ډېری یې د کورونو لپاره نفقه راوړونکي هم دی وایي د شاقه کارونو توان نه لري او حکومت هم د دوی د لاسنیوي لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. له معلولینو سره تر خبرو وروسته دا معلومیږي چې دوی د نورو ستونزو سربیره په ټولنه کې د دوی په وړاندې له کنایې او د ژبې له زخمونو هم ځورېږي. جګړې، انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه او د پولیو ناروغي په افغانستان کې د معلولینو د شمیر د زیاتېدو عمده لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې دوه ډوله معلولین شته چې یوې جنګي او بلې مدرزاتي معلولین دي. که څه هم په افغانستان کې د معلولینو کره شمیر نه دی معلوم، خو د رپورټونو پر اساس د معلولینو شمیر 1,000,000 تنه ښودل شوی دی. خو د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي له 2,000,000 تنه معلولین سب دي چې له حکومت نه خپل حقوق ترلاسه کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې بشپړ معلولین هر کال 15000 افغانۍ او قسمي معلولین هر کال 1,500 افغانۍ له حکومت نه ترلاسه کوي. بلخوا د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي د وخت په تیرېدو سره د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راځي او هر کال 1,000 معلولین اضافه کیږي. د دغه کمیټې ویان سیاوش کوهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د معلولینو شمیر ته په کتو د دوی مرستې بسنه نه کوي. ښاغلی کوهزاد وایي د نام نیولو له امله دوی نشي کولی چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
زمونږ شمیرنې ښیي چې شاوخوا 1,200,000 تنه زمونږ د ارتوپیدي په 2 مرکزونو کې ثبت دي چې هر کال پکې 9,500 تنه نور اضافه کیږي او موږ هر کال شاوخوا 20,000 مصنوعي لاسونه او پښې تولید او ویشو.
ښاغلی کوهزاد وایي په دغو مرکزونو کې ډېرو معلولینو ته د کار زمینه هم مسایده کړې چې د معلولینو پر روحیې مثبت اغېز کړی. دغې کمیټې په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د خپلو فعالیتونو په لړ کې د جنګي بندیانو، معلولینو، د جنګ قربانیانو او بې ځای شوو کورنیو افرادو ته روغتیایي او غذایي اسانتیاوې برابرې کړي. د شمیرونو له مخې اوس مهال د نړۍ د ټول نفوس نه نږدې 15% له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. سواد او مسلکي زده کړو ته نه لاسرسی د افغان معلولینو بله ستونزه ده. افغان معلولین وایي د دوی زیاتره معلول اولادونه د سواد او مسلکي زده کړو له نعمت نه بې برخې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د معلولینو لپاره 12 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې دوی پکې د سواد تر څنګ مسلکي زده کړې هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حق مل
ټولو ته رسیدګي نوي کړي، خو د خپل توان تر واسه مکار ورته کړي او هڅه په دې روان دي چې دا خدمات لا هم پراخ.
بلخوا د افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو سراسري شورا وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د حکومت توجه معلولینو ته مخ په کمېدو ده. د دې شورا مرستیال داوود سیار:
هغه څه چې په قانون کې راغلي 2% هم نه دي عملي شوي او ورځ تر بلې معلولینو ته د حکومت توجه کمیږي او د دې پر ځای چې وضعیت ښه شي نور هم خرابیږي.
د دې شورا مسؤلین وایي د 1300 کلونو رئیس خپل معاشونه هم نه دي ترلاسه کړي. خو د تقاعد د خزانې رئیس ګل محمد منتظر معلولینو ته په وخت د دوی د حقونو نه رسیدو لامل د مالی وزارت لخوا دوی ته په وخت سره د تخصیص نه ورکول یادوي. په ورته وخت کې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د یاد ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی فعالیتونه د مالونو لپاره کافي نه دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زه
کوشش مده ده دوی د لپاره کوم خدمات په ټولنې کې تاسو ژوند کوي باید همیشه خلاص زمانو ته ورسیږي او دوی له دغه خدماتو باید ګټه پورته کړي. دوی کلنۍ کوم معاش ته ورکول کېږي دا ورته هر کال کې وړاندې کېږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالونو او شهیدانو کمیسیون وایي حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې مالونو ته اساسي خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیسیون غړی یوسف صابر وایي د مالونو د حقونو سرپنا او توانمندۍ په برخه کې جدي کار ته اړتیا لیدل کېږي.
سرپنا ستان کې ونه دارا
مالولین د سرپنا لستون سره مخ دي او زیاتره په رواني ناروغیو اخته شوي دي. حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې د مالولینو د ستونزو د هواري لپاره یو جامع او عملي پالیسي ولري.
ښاغلی صابر وړاندیز کوي چې مالولینو ته د روحي ورکولو لپاره باید د دوی په قانون کې تعدیل راشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سی آی ای مشر وایي چې د ایراني مشرانو ته په عراق کې د ایران د ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړې وو. مایک پومپیو وایي ایراني مشرانو ته لیکلي وو چې که په عراق کې د ایران پلوي ځواکونه امریکایي اهداف په نښه کړي نو متحد ایالات به دوی مسؤول وګڼي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سی آی ای مشر مایک پومپیو تیره شپه وویل چې د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی او نورو مشرانو ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د ایران د مخ په زیاتېدو ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب بهرنۍ څانګه په نورو هیوادونو کې د ایران د نیابتي ځواکونو په ملاتړ تورنه ده. پومپیو په جنوبی کالیفورنیا کې د ریګان د ملي دفاعي بحث په یو کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل د لیکې وروسته له هغه واسطه و چې د ایران پوځي مشرانو په عراق کې تر خپل کنټرول لاندې وسلوالو لخوا پر امریکایي پوځیانو د احتمالي برید په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلی پومپیو ونه ویل چې دا لیک یې کله استولی خو ویل چې په لیک کې جنرال سلیمانی ته یادونه شوې وه چې که په عراق کې د ایران تر کنټرول لاندې ځواکونه پر امریکایي اهدافو هر راز برید وکړي نو متحد ایالات بدای او ایران مسؤول وګڼي. خو هغه زیاته کړه چې سلیمانی د دې لیک له پرانیستو ډډه وکړه. له دې مخکې ایرانی رسنیو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سلاکار محمدي ګلپایګانی له قوله خبر ورکړی و چې نوموړي ویلي د سی آی ای یو نامعلوم تماس هغه مهال چې سلیمانی په نومبر میاشت کې د سوریې په بوکمال ښار کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې و هغه ته د یو لیک د استولو هڅه کړې وه. فارس خبري اژانس د ګلپایګانی له قوله زیاتوي د قدس د ځواک د مشر سلیمانی غبرګون دا و چې نه دا لیک اخلي نه یې لولي او نه د خلکو ته د ویلو لپاره څه لري. رویټرز خبری اژانس په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې سلیمانی د عراق په شمال کې کورد مشرانو ته پرله پسې خبرداری ورکړی و چې یا د تیلو د زیرمو له ښار کرکوک څخه وځي او یا د عراقي ځواکونو او د ایران د پلوي ملیشو حملو ته ټینګ شي. د راپورونو له مخې سلیمانی کردستان سیمې ته سفر کړی و او هلته یې له کورد مشرانو سره لیده کاته کړي وو. رویټرز لیکي چې د عراق د جګړې په لومړۍ کرخه کې د سلیمانی حضور د عراق په پالیسیو کې د ایران واضح نفوذ کوي او دا په داسې حال کې ده چې شیعه ایران په سیمه کې د خپل سیال سنی سعودي عربستان په وړاندې په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړه کې د بریا هڅه کوي. د سی آی ای مشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل که په وروستیو څو اونیو کې د عراق په شمال او نورو برخو کې د نفوذ په مقصد د ایران هلو ځلو ته وګورئ نو به وینئ چې دا هیواد د یو پراختیا غوښتونکي ځواک په توګه په ټول منځني ختیځ کې نفوذ غواړي. خو پومپیو زیاته کړه چې سعودي عربستان غواړي د ایران او د افراطي اسلام پالو ډلو په اړه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره ګډ کار وکړي.
د ایچ ڈی ایم آئی نیوی کیبلونه راوځي چې له دې سره به د تصویر کیفیت ډیر سم سي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایچ ڈی ایم آئی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی ریزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ڈی ایم آئی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ڈی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې
اته څلوېښت ګیګا بایټو ته لوړوي. حال دا چې په خواهی په ثانیه کې اتلس ګیګا بایټه ډاټا لیږدولی شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ږغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هره ثانیه کې اووه دېرش میګا بایټه لیږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هره ثانیه کې یو میګا بایټ ږغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووزي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو چې د سرې قطعې په نوم یاد شوی قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شاه ویلي چې په ملا ناصر مشهورو تېره اونۍ په هلمند کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. په جلال آباد کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه یوه ځان وژونکي د یوه موټر سایکل په ذریعه کړې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال محمد سرور دانش وایي افغانستان نه په نیابتي جګړو کې چاته د ګډون اجازه ورکوي او نه هم نور پریږدي چې په دې هیواد کې نیابتي جګړه مخته یوسي. هغه دا څرګندونې نن په ارګ کې د میلادي نبی د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې د اجرایه ریاست دوهم مرسیال حاجي محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې دوه نیم زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د تاجکستان یو پولیس تونکې په یو نخته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه کوله له افغانستان د هیواد نن نوزي شوی وژل شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلاديش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر غو مخکې مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د فورسال لیگ په درې ملوبه کې نن شمس مرزایی لاس د درې پروړاندې د دنیا پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیگ د سیالۍ په لړ کې تیره ورځ صدیقي لوبډلې درې د پنځو پروړاندې لوبه طوفان وزیر آباد ته وبایلله. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپاړسمې دوام کوي. د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډله په یو روزنیز پروګرام کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. د کرلنګ فدراسیون مشر منور شاهزاد چې په دغه سفر کې د کرلنګ ملي لوبډلې سره ملګری دی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام چې درې ورځې دوام کوي پکې اته افغان لوبغاړي ګډون لري. په مسکو کې د کرلنګ روزنیز پروګرام د افغان لوبغاړو د ودې په هدف د کرلنګ د نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی دی. یادونې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډلې په قزاقستان کې په یو روزنیز پروګرام او سیالۍ کې ګډون کړی وو چې د برونزو مډالونه ګټلي وو. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر ورځ بارسلونا او سلتا ویګو لوبه دوه د دوه پر وړاندې موسوي پای ته ورسوله. دغه راز ریال مدرید او اتلتیکو بلباو لوبه صفر د صفر پر وړاندې وکړه. د لا لیگا د تیرې شپې په بل لوبه کې اتلتیکو مدرید دوه د یو پر وړاندې ریال سوسیداد ته ماتې ورکړه، خو د پورتیو لوبه صفر د دوه پر وړاندې سیویلا ته وبایلله. د لا لیگا د نن شپې په لوبو کې خطافه له والنسیا سره لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې اووه بجې او پنځه څلوېښت دقیقې پیلېږي. او دغه راز دی بار او پونیل ټیکونه هم نن شپه د کابل پر وخت لاس بجې لوب کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخ کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شو، خو د اکرامي او نورو ټول امتیازات او اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي. دی وای دی مسئلے پسی ډیر وګرځي خو هیڅ یار ځوانه خست د دستون زمو د کابل ولایت ل چارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د ضیاء الرحمن ضیاء ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واوري. تاسې نوم څه دی؟
زما نوم ضیاء الرحمن ضیاء ده او البته د کابل احمدشاه
بابا. په څه خاطر دې ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
در مې د کرکټ بورډ مخې ته شهید شو، کارمند محافظت د ریاست دانه و.
ستاسې پلار په امنیت کې سرباز و که افسر و؟
افسر و، افسر و، رتبه جګران و، جګران. زمونږ په سیاحت کې اوس بل کس کوټه شوی دی، کوم وثیقه او کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامي او د نور امتیازات چې دي دا ټول په سیاحت کې زمونږ ځان ته جوړ کړي دي.
ستا د پلار نوم څه به و؟ دغه سړي چې دا وثیقه ځان ته راړولې د دې نوم څه دی؟
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول د ریاست دا څخه و، او هغه سلامت خان نومېږي، خپله د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه ده، د خپله پغمان مګر د زور څخه په استفادې سره دا امتیازات هم د شهید ځان ته اخیستي وسکن په خپل نامه کړی و.
دا اسناد تاسو تکمیل کړي و؟ کوم ځای ته هم رسولي و؟
اسناد مونږ خو څه پوه نه وو چې د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړې کړي، ځکه پلار مشر زه خپله وم او دومره په دولتي چارو کې دومره ګرځېدلی نه وم. نو کله چې مکتوب راکړه ریاست څخه رئیس د محکمې د پغمان ته چې احمدالله پروتن نومېږي هغه ته مې وړو، نو هغه پلیس ته ووایه، هغه ویل چې وسیقه خو وخته بل چا جوړه کړې ده، څنګه جوړه کړې ده؟ شهید اولادونه منګه او وسیقه بل څوک جوړه کړي. دې ته راغلم ریاست ته، ویل دا ستا په حق نه کېږي وسیقه، البته داسې یو جواب یې راکړ. ریاست ته راغلم، ریاست دې ته بل مکتوب راکړ چې په مکتوب کې بیخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونه دا وثیقه حق دي. مشر هغه بېرته پلیس ته ووهه، مالې ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا پکې او د ریاست چاپره مهر ده پکې درګوي او له هغه څخه استفاده کوله.
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړی؟
دا خپله ریاست محکمې د ولسوالۍ د پغمان.
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته ویسئ چې هغه وی جوړ کړي کنه؟ دغه کار اوس کومه اداره کې بند دی؟
دا کار خپل ریاست محکمې د پغمان کې دی. لاړم د شکایت لپاره ریاست د اسناف د کابل ته لاړم. ریاست اسناف د رئیس اسناف د کابل هغه ورته زنګ ووهه چې دا کار یې وتال کړه. هغه بیا ورته ویل چې بچه شم به مره هیڅ کوم حالس نه کړم. زه چې الله لاړم ما ویل وګوره د ګډه شو بیې معنه بیا اختار بېخي راکړه چې تهدیدوم بیا هغه کوم بېخي ټسې یو اختار پسې سزا کړه. سری محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست لخوا، یوازې د سری محکمې ته لاړم. هغه ویل چې موږ به د رئیس محکمې د پغمان دا راوغواړو چې هغه سره به خبرې وکړو. نو بیا نه پوهېږم د هغوی لخوا هم کوم احوال رانغی چې لوی ښاروالۍ ته هم تللی یم. لوی ښاروالۍ کې هم د ماغه چا نه ده اورېدلی. ډېر ځای ته تللی یم، زه خپله د پلار مشر زه یم کنه، یعنی خپله د یولسم صف متعلم یم. زه هم چې شهید امتیازات بل څوک واخلي، نو زه خپله څه وکړم؟ دا تعلیم څنګه کوم؟ او له ما نه تقریبا اووه تنه خویندې ورونه واړه دي چې یو میاشتنی په شمول چې اووه میاشتنی ورور هم زما شته ده. چې څنګه څه وکړو بیا؟
تاسو اصلي اوسېدونکي د پغمان ولسوالۍ یاستئ؟
هو، د پغمان نه یو، اصلا د کابل د پغمان خو اوسېږو. اردان قیمت کې تقریبا دیارلس سوال اس کله کېږي چې هلته هم کور ده.
داسې اسناد یا څه مسئله چې شي د وثیقې یا بل شی بیا راجع کېږي ولسوالۍ پغمان ته هلته اخلاصوئ؟
هو، هلته اخلاصو.
کابل والي ته دې عریضه نه ده کړې؟
قومندانۍ ته تللی وم، قومندانۍ ته تللی وم، جلب یې کړ، بېرته یې خوشې کړ.
ستا مشکلات به مطرح کړو، هغه مسؤول ارګانونه چې دي هغې سره به یې مطرح کړو.
خیر، ډېره مننه کوم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل د والي لوایاند خاغلی نبی ولا پیرخیل سره شریک کړه. جناب پیرخیل، د کابل خار د ارزان قیمت لسیمنه د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس آزادۍ راډیو ته تلیفون کړی او وایي چې زه اصلي اوسېدونکی د پغمان ولسوالۍ یم، او څه موده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه پلار یې پکې شهید شو. لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومېږي او د پغمان ولسوالۍ دی، د ده د پلار په یوازې ځان ته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه هم اخیستې او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کېږي هغه ټول اخلي. دا وچ ما هلې ځلې وکړې، خو د پغمان په ولسوالۍ کې مې کار نه کېږي او ګواښل کېږم. تاسې څه کومک کولی شئ د سره؟
ډېره مننه جناب سنت صاحب تاسو څخه چې دغه ستونزه مو تر مونږ راورسوله. تاسو معلومه ده چې موږ تاسو له یو ډېر مکار دښمن سره مخ یو، له بده مرغه هره ورځ موږ تاسو هیوادوال په شهادت راورسول کېږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ټوله کې د کابل ولایت سي اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره یې تل مرستې کړې دي، او موږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو لاسنیوی وکړو او د هغوی حقوق خپله د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، موږ هره میاشت هغه تاسو ته معلومه ده کله چې یو څوک شهید کېږي هغه خپله اکرامیه یا هغه یو لک افغانۍ کومک چې ورسره کېږي خپل تی مراحل لري چې هغه کشفي ارګانونه او دغه راز ولایت مقام تاییدوي، او وروسته له هغه نه بیا د جمهور د اجرا رئیس حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توضیح کېږي. کومه څه تاسو سره شریک کړه خدای نه کوي چې دا ستې وي ځکه د موګه تر په اړه باندې موږ تلټنه وکړو کچيري دغه څه وي دا خو ډیر غلط کار شوی دا مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د د د یولاس ته مخکیات کړ د پلان شریک شوی دا مانه کله سره مرسته او دا موضوع ته جدي ډول سره وچړو موږ هیڅ کړه د کابل ولایتي ادارې ته هیڅ کړه د غملو وړ نه چې د شهید حقوق ځای سي بلکه موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنوي سره په وخت باندې لازمي مرسته تر سره کړو.
جناب پیرخیل، کله چې تاسو دفتر ته مراجعه وکي نو سمرسته به ورسره وکي، اسناد به وګوري او په دې سکه سهیله مندي شته.
د شهیدانو وارثینو ته تشکیل پیسې ورکول کیږي، هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشتي ورګن هم تاییدوي، دولت مقامي هم تاییدوي. نو دا کوم څه تاسو سره سره شریک کړل، دغه کس کراچي ولایت مقام ته مراجعه وکړي، دا کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ ژمنو چې دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي وسیدونکو زیاو رحمان زیا چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې وسیږي، وای چې د د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیا یو بل کس په جالي توګه د ځان په نامه کړی ده، او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني ستاسو د لا خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. نن
زګر منیم د هلمند ولایت دلته یو کشر الکې دي، هو مر بیا د چې د پنځل شوشانو ټول ټول شکلو یې خلاف تقریباً
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و، نو شمیره به زه بیا درته وایم: 0 9 0 1 9 0. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمد جان نمیزی، خامخا به د 28 کالو یې دونه عمر لري، مرجی د سینې اوسېدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دا کړه د معلومات غواړي په دغه شمېرو کې ما ته زنګ ووهي، دا سړی زموږ سره دی. 0 1 0 1 3 2 2 3 4 سلام کماز ونه شي چې موږ دا سړی په لاس ورکړو.
السلام علیکم، زه بادشاہ د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه سره د کلی څخه خبر کوم. د دوه کال کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی، نو در چا چې شناخته دی دلمند دی، در چا چې شناخته دی و دغه شمېر ته دی زنګ ووی. شمېره ده 0 1 0 0 0 3 5 3 3. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 0 0 3 5 3 4. السلام علیکم
دوستانو، که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمېرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې تر سره ولیکئ:
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به هم ستاسو هغه پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لټوي په کډه به وورو.
ورور زموږ چې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرهنګ اومه زما یو ورور دی د فتح خان په نامه دی زه په سوخان میغم د سیدولي اکرازی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی د دېر لسوکانو دی یو نیم کال کېږي چې ورک دی دا پیغام به تاسو د ازادۍ په راځي کې نشر کړي وسلام په احترام.
مننه ورور ستا پیغام وارد خوش میرمونه د ویلې زه به اوریدونکو ته وایم 0 1 0 1 2 4.
بله السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتح نومیږي د دوه کاله کېږي د کوره راکه شوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو مثلا په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 1 3 1 2. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوند څخه خبرې کوم. له بنجمر څخه زموږ یو ملګری ورک دی د طایب جان په نامه سره چې دی د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې برمچو نادرکه سوی دی. د کیبل لپاره تللی و کندهار ښار ته. نو تقریبا دوه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. قربان یې ډېر پسې پریشانه دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 1 0 6 2 0 6 2 0. یو واري بیا دا شمېره وایم 0 1 6 2 6 2. او بله شمېره بیا د زموږ د ورور 0 1 5 3 5 9 3 5 10. هر مسلمان ورور ته که چېرې معلومات وي دغه قربان یې ډېر پسې پریشانه دي نو موږ ته دې حتمي او ضروري زنګ ووهي. یا هم که چېرته د چا سره ورسره وي زنګ دې ووهي. تقریبا دوه کاله کېږي چې دی نادرکه سوی دی. دی برمچي و برمی وله. نو کندهار ښار ته تللی و د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې شوې وې خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې شوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولې وې د هغو ملګرو لمبار اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري لطفاً لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. ما یو دوستي د جاوید احمد په نامه که چالیدلې یا څوک چې ده په اړه معلومات لري نو لطفاً ما ته په دغه شمېرې سره زنګ ووهي 0 1 9 0 8 9 4 8. خدای په امان.
السلام علیکم. زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسېدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 13 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي. د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د امیزو د کلي اوسېدونکی دی. ورونه او خویندې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري مهله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره یې تماس ونیسي. نمبر دی 0 1 8 4 5 9 5. بیا یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 4 5 9 5. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نه وړاندې کوم. زما یو انډیوال دی عبدالواحد عبدالمجید دی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسېدونکي. دو درې میاشتې مخکې جربه ته راوتې ده او ورک شوې ده. که چاته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهي 0 8 6 8 3 4 3 1. السلام علیکم.
سلام علیکم رحمۃ اللہ جی اور خیر ہے یہ جنغائم د منش احمد د احسان اللہ اور ملما اور چلے دے پاکستان پر لے جن ایچ کی ورک دے والا نمبر در کما پر نمبر وقت پیدا کا زنگ تا 0 و 0 سنور یو 0 دریا تا سنور نہ دا سلے ورک دے ار سوچ درک لري یاد خپل اوري ش کار زنگ تا وای
السلام علیکم زاز در ولی د هلمند ولایت سال سره تماس کوم ما یو راکاز د دوا کال کیږي چورک دی چې اره وسه په جاک نه معلومات یا د مشت جنگوي او یا د کده خپل اوري خدای دې جنگوي کده نه اوري یو بل ملګری دې جنگوي زبا یو ور ټلیفون سره و چې په وسه واویا سریسو یو اته سو دوارس یو ور بل دې ټلیفون سره و سپر وسو واویا دریسو یویشت اتسو دولن السلام علیکم
اورم السلام علیکم من مدن ناتی ده دا وزما وروته وسام په نام ورخه وای دی دغه تری پوینت دی بار زنګوی ک پیدا سپر و سپر و ات دوا ن پنځه څلور ات یو دوا
السلام علیکم زه بسم الله زابل ولایت شاجی رسالی امام خید وکړي خبر کوم نو دا ما زوی دا څلور څنګه کار کوي چې نادرا کړي چې څوک ودی عبد السلام نیمز کته څوک ودی چې دا معلومات لري یادې بخبر دا څنګه اوري کورونی ډیر چې سرګردان دا باندې ورته کړی دا چې ولانو پاکستان به ځایو کې چې وګورئ دا کوی دا نه کوي ته وځي یادا ځه دا زما زغ دې بخپل اور یا نن نور انډیوالان او ما ته دې پر دوه شمیرا زنګ وی چې پر وسه واته پنځه څلوي ساتاوي شپږ دې شمیرا یو ځل بیا وه چې پر وسه واته پنځه څلوي اتاوي شپږ دې والسلام
بلی السلام علیکم زرز محمد اخلاقی دل من ولایت نوزاد ولسوالی در ما کلی وچی دون که انتل حال دل من ولایت پلساو دستمی تا خبر زما یو ورو د لیک پښتو کې چې د کورونا د رکسېلې نو اخښې مې سردار محمد مې چې د سرواره کازېلې او ورور مې بل احمد مې او څه کازېلې نو څو شپې مخ کې او دا وځه چې د ګریشو نه پاره له سوې دی او ویلې دي چې دا دوه په پلیچرخې کې بنديان مو مشته وویل چې فلار څوک ګریش ته ولاړه زما په حالات زما شنختګان خبر کړي نو وس دا مشته نه مانی چې دا هر څه دروغ دي که رښتیا خبره ده نو کچېره دا بنديز ما وځه وري دا خپل په دا شرخه په زندان کې आवाज اوري هم د زندان نور مشران او یا نور بنديان له سوي ویلې دلی په دغه نامه د رحمت او د سردار محمد په پلي شرخه کې دغه دوانه پر لیدلې نو دوی کولای شي چې زما تر د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون شمیره د 0022 0 9 5 5 یو ځل بیا تکراروم 0022 0 9 5 5 دا د ټلیفون شمیره ده والسلام
علیکم السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم عبدالواحد په نوم یو لږ د عبدالمجید زوی د غجب الدولسالی د الهګل اوسیدونکي تقریبا د دوه درې میاشتې ورکیږي چې چاته پته یې نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي 0 اویا 4 4 3 3 0 اویا 4 4 3 3 0 یو لکه افغانۍ جایزه ده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شراغا د کندار ولایت ناس سره په تماس کې ما یو کا ورکتی د عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې مو سدي په داش مې راځنګ و خېته پراویا 15 اویا درودیش 221 بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محمد شاه محمد داوود او قدوس بل غرادي محب الله والسلام.
السلام عليكم. حرب عمر من ولايات سوسره پټماس کیم مو یو دوستي د ګلی په نامه دی د اختر محمد زوی دی د پوستي څخه د پاکستان د پوستي د سیمې ته وتلی دی د کور دا شل کاله کېږي چې مرکه نشته
ګلید د اختر محمد زیدی کار کاته معلومات یې ماته چې په دې نمبر زنګ وي 0 5 3 5 2 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کاری دغه بسته تقریبا 3 کال کیږي چې ما ته نادرکه سوی دی د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی هغه نادرکه سوی دی کار چاته معلومات چې موږ په دغه شمېره زنګ وي 0 5 3 5 2 2 5 بل شمېره 0 5 5 2 5 2. کار چاته معلومات چې په دغه شمېره دی موږ ته زنګ وکړي شرنی به مرکو. وسلام. السلام علیکم.
دا آزادی رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوکاجزی چې دغه شرچا ویلې ده چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر عباس کې ځای ګر شوی دی نو معلومات نشته چې دولت په لاس کې ځای څنګه دی. نو دا معلومات کوم وګشته راکې. نو زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د ګونډي اوسېدونکی یم. از منم د جنراجان په دغه لمبر دی ما ته زنګ وي هر ورور چې دی 0 5 0 2 0 6 0 1 0 0 0. بیا هم تکراروم 0 5 0 2 0 0 0. وسلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم. دا زموږ ولایت تقریبا ولا سادي بس ما یو در ادر وخت نو تقریبا دوی څلور میاشتې کی چې د شمال ماتم کچاته کریملان وی نو کچاته معلومات یې شماره د زنګو یې 0 5 0 2 0 0. که زه د شماره وایې 0 5 0 2 0 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. من مودل ستاف ما د ورک پروگرام خان مشهور په مدشه د پنځه کال کې د کندهار د ولایت په نوم دی. ما د رکستوي د ارڅو کې فارم د مکرې له ماسه د په دغه شمیره تماس ونی څه پر بیا ته تل وښ شپته نه سو درته وښ. وسلام. السلام علیکم. زه د غفار له پښتنې زنګ در سواله لایم. یو ورور اسلام احمد نیمیزی الیاس چا سره یې مخال به دغه شماره د زنګ راته و کی پر وو نه اته شپا څلور وو 0 2 8. د شماره د ماته زنګ وګي غټه مهرباني دی دا یې نن کال کیږي چې ورک دغه شماره ده.
دا زادې راځو کارکونکو اوردونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد او زوی مې سید عمر نومېږي. 6 کلن دی. عصبي تکلیف لري. دا 15 میاشتې کېږي چې رانوتلی ده او یخنی ده. بس چې پاس چا پېښ شو تو دې وساتې. یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته لې په دغه لمبر تلیفون وکړي 0 5 4 4 9 5 3 0 0 3. سید عمر نومېږي. عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به یو د یخنی د مونږ ته خوب ولاکې نه کول ټول واړه او غټ ژاړي او خفه دي. نو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ته په همدغه تلیفون بیا هم ویم 0 5 4 4 9 5 3 0 0 3. وسلام.
د زاده راډیو کوم اوریدونکو تاسو سم راوی د ورکی یو اعلان څه یو انکس اسدلان میږي. عامر یو 12 کال دی. د عبدالواحد زیده د غزنی ولایت د ګلان دی ولسوالۍ د سنتکټ کلی اوسیدونکو چې په لاندې کور د کندهار په شهر کې په لوی وانه کې نشاولې کور پر پمپ باندې ده. له هغه مدرسې څخه چې بلالین میږي د غزنی ولایت د ګلان دی ولسوالۍ د رسنۍ په کلی کې موقعیت لري. لا اتلیست ورځ رئیس نه درکښوي د هر مسلمان ورور ته حق له معلومات لري. نو مهرباني دی وکړه دغه شماره باندې د زنګ وو 0 5 0 1 3 0 3 0 0.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښو وست. یو ځل بیا د خبرونه د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشن لمرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادوما
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.